السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کله کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری المریس کال د لندې یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر لسمه ده پیل د دې سات په خبرونو کو ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر لسمه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون سره باندې 2500 سازمانونو پرون سیشن به د جرمني حکومت په یو پرانستي استول شوی لیکي غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوې دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې د سازمانونو په دغه لیکي چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یو ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولې ویل شوی چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د مې میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هېواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سن هوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سیشنبه د دسمبر په 9 په یو خبری کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خته شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو لارې حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. غزیات کړه پاکستان او افغانستان د چین د اوګدې دوستان او داسې گاونډیان دي چې له بل څخه ځان نشي بیلولای. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې ان چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکیچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي که چیرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو دی چې په خپل جګړه ځپلي هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سهشنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبرې مرکزی څنګه د راپور لمخې په اوکراین کې چې د روسي له خوا جګړه روانه ده، د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هېواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې که چیرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هېواد کې له 6 څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا و احترامات می قبول کئ قدر منو خوژو زکان کو زبرشتغان خار یو زربه هم تاسو ټول تشرق لاس مم دنن ورځی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه خوژو زکان کئ برتر او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمعي پم پتن وی درنه وګلی زکان کو لکه سره چیز مرسته سو دنن ورځی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینه. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه خوژو زکان کئ د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی خوشحال کله لیست کن کو مکل دینه چیز است اصل لوست پیل کنم لاتاسو چول در نواز زکون کنه هیل لرم ترسو دلوست پیل پشه بو که لخبول زنو سر اخبال کتاب کتاب چه و کلم مالاری ترسو دنن مرزی دلوست مهم نکات پا خبول کتاب چه که لخبول زنو سر نوت کره نو خوشحال کله لیست کن کو رازو ستاسو دلوست پر نوربان اسم رو ستاسو دنن مرزی دویم روز شمالی او سویدی نیمو کراده کتاب سپاله و لسیمی سخا پیل بیتر بیار لسیمی سپی پری خوشحال که در من زکون کو از مرسته سو دنن مرزی در سی اهداب یا هماغ موضوعگانی چین مرز به مجاوتا سوربانی بحث بلو رو عبارت دیلن نمره شمالی او سویلی نمکوره دویم د زمکی شمالی او سویلی کتبونه دریم ارز البلدونه او طول البلدونه ده هغه دری مهم موضوعگانی دی چین مرز به مجاوتا سوربانی بحث بلو رو او اروند بای بشمر معلومات تر لازک رو نو درنا و گلالی زکون کو ستاسو در طول ده توجه پهیله خوشحال کن که رسو د لوست په پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سویلي نیمه کره پیژنو چې شمالي او سویلي نیمه کره څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی خوشحال درنو زکون کو آیا پوهیږئ چې زموږ ګران هیواد افغانستان په کومه نیمه کره کې موقعیت لري او چیرته دی که چیرې موږ تاسو درنو زکون کو د ځمکې نیمه کره دغه جوړښت ته متوجه اوسېږو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولی شو چې دا وګورو چې ځمکې کره چې ده په خپله د استواره کشف په واسطه سره په دوه برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارض البلدونو د صفر درجې چې دی د پخپل د ارض البلد نیوي درجې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوي نورې درجې په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژه درنو ځکونکو په لنډ او خلاص انډول سره کچیر مور تاسو وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچه د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دی له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچه د آسیا او افریقا زیاته وچه برخې همدارنګه درنو خو ځکه کون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وړه کړي وو په همدغه لوی وچه کې ژوند سرتره همدارنګه درنو خوشوز د کونکو کچری موږ تاسو سویلی نیمه کره ته نظر واچو سویلی نیمه کره ته فکر وکړو په سویلی نیمه کره کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجود ده چې دا د جنوبی نیمه کره په نامه سره یادیږي د سمندرونو د مثالونو څخه کچری موږ تاسو وایو درنو د کونکو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سویلی کنگل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو ځکه کو سویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دې د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونه نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچینه ولیده نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل شمالي نیمه کره کې ژوند کوي درنو خو ځکه کوم کو چې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو ځمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوی دی چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی او شمالي نیمه کره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوی دی نو تاسو کولی شئ چې په واضح ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږو زکون کوم رساسو فنن رزلوست کې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ رساسو هدف څه دي خوږو درنو زکون کو آی په هیجی انړي په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په اړه کې معلومات ترلاسه کوو کچیر یې درنو زکون کوم رساسو د زمکی کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومات چې د زمکه په خپل د استواره کشف په واسطه سره زمکه لختیزنه لویدیسته پر دو برابر برخو بانی تقسیم سوی ده چی شمالی برخی تا مجاو تاسو مخی هم یادونه مکرله چی شمالی برخی تا مجاو تاسو شمالی نمو کراوائی او جنوبی برخی تا مجاو تاسو جنوبی نمو کراوائی چی دا ده استیوا کشه ده ارزول بلدونو ده سپر ده درجه پنا مسره یدیشه نو نیوی درجه پا شمال کی او نیوی درجه ده زمکی پا سویل کی موقعیت لری نو ده نیوی درجه چی دی ده درجه چی دی ده ارزول بلدونو پای د زمکی د قطبونو ورستی برخه تشکیلوي چې دغه د زمکی د قطبونو په ورستی برخه په نامه سره یادېږي موږ تاسو کولای شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي ترنو خوښوس د کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارزول بلدونې د شمالي نیوی درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د زمکی په سویل په محور کې نو ورستی نیشت کې چې د ارزول بلدی سیویلی نیوی درجه دی یا هم جنوبی نیوی درجه دی د دې کبل څخه دغه ارزول بلدونه د صفر درجه د استوا کشیر د اوږدوالي څخه زیات دی چې په همدې عمل څخه موږ تاسو ټول د سویل سوچي دغه ارزول بلدونه چې دی د زمکی سیویلی نیمه درجه سیویلی نیمه قطبونه مشتوب په نشه کړی دی او د زمکی جنوبی نیمه قطبونه موږ تاسو ته تشریح کړی دی په نشه کړی همدارنګه درنو ځکهونکو مجاو تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره عبارت لسیږي څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارزل بلدونو کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکهونکو د ارکټیک دایره ته مجاو تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سوچي یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایره په نامه سره یتیږي چې دغه د شمالي ارزل بلدونو یو پر دوه شپږ په تر درجو کې موقعیت لري او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره په خپل د جنوبی قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارزول بلدونو یو پر دوه شپږ په تر درجو کې موقعیت لري ترنو خوښ زده کوونکو د لوست په برخه کې موږ تاسو د زمکی محور څخه ولولو چې د زمکی محور څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو هدف سړي ترنو زده کوونکو کچیر موږ تاسو د شمالي قطب او ورستی نقطه د سویلي قطب له ورستی نقطې سره ونښلو هغه دوه نقطې یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادېږي محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادېږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب پر مسره یات سوالي یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نشلوي دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب پر مسره یتیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب پر مسره یتیږي او همدارنګه جغرافي شمال لري قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا د خپل د زمکی د محور ته چې له اومد حالت څخه شیل لور ته سرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجه په بیا ملان ورکړی دی چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو چې د هغه خواته د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو همدارنګه درنه خو ځکه کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې ارزل بلد څه ته وایي اشه تاسو خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارزول بلدونو په اړه کې اوریدلې او ارزول بلدونو موضوع چې ډیره ساده او اسانه ده په خپل ارزول بلدونو چې دی درنو خوښ زده کوونکو کچې یو وخت تاسو په ذهن کې د سوال ګرځیدلې یا هم د سوال زستا تاسو څخه کوم ای په هیڅ چې ارزول بلدونو دایره څه شي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اډوان فکر کړی نه رزو درنو زده کوونکو ارزول بلدونو پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې سړي ارزول بلدونو دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دی کو دغه دایری شته په خپل د استوا کرشي دی چې دغه کرشي یو د بل سره موازی دی او د نقشې پر مجسمی کړې پر مخ باندې په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارزول بلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کرشي سره موازی د ختیز لویدیز لوري ولري هم ختیز لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري نو د دې ته موږ تاسو چې شویلې سو ارزول بلدونه ویلې سو همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول البلد پر دایرو باندې عمود پرته دي، یعنی په عمود شکل سره دی په اتل البلد باندې وارد دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نیوي درجه په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی موږ چې ځمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده، نو دغه ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ راستاسو ده دریس او شپته درجه ده، یعنی یو منظمه کور از مرستاسو دریس او شپته ده. خو دغه ارض البلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی، یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري. نو ارض البلدونه لږ دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې ویشل ده چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي. او دغه ارض البلدونه تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي دایرې دي چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوښ زکونکو د لوست په دې برخه کې مراو تاسو طول البلدونه پیژنو چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه مراو تاسو هدف څه دي. خوښاو بللی زکونکو طول البلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې مراو تاسو لیدلی شو چې هغه د هغې په وسیله سره مراو تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې مراو تاسو وغواړو هغه مراو تاسو کولی شو پیدا کړو. دغه کښې د طول البلد او ارض البلد کښې دي چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادی سوی دی. همدارنګه طول البلدونه چې دي درنو زده کوونکو طول البلدونه هر درجه چې د شپته دقیقو او هر دقیقه یې په شپته ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ تاسو داسې وویشو د طول البلد کښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نقشه کې وي. نو په نقشه کې طول البلد او ارض البلد د کښې تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمداره توګه سره زده کولی شو چې په خپله طول البلد هر درجه چې د شپته دقیقه ده او هر د دقیقې په شپته ثانیو باندې ویشل شوی ده. د دغو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د هر ځای وخت په بیلابیلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوښ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخې وپیژندلې، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو وپیژندل، ارض البلدونه مو وپیژندل او طول البلدونه مو وپیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات می قبول کی قدر منو بللی سکون کو سپریش نا غم فارت است ټول تشرق لاس فهم تا اتم ټول کی جغرافیه مضمون دویم لوستم. هله من دین چې تاسو ټول قدر منو بللی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې په مو پتن می درنو سکون کو تاسو مر استا سو دنن رزی لوست دویم لوست نو هله د چری تیر رزی لوست په مو په پراو د کیک ټول سره زده کړی او سری او نو لوست امده کی ولر قدر منو بللی سکون کو مر استا سو دنن رزی دویم لوست موضوع د اروپا د لیوچی سندونه او هیلونو په حق ده. کتاب سپال او ومن پیل بیتر دو لسه میسی پیپری هم چی دان کدر منو گلالی از دکون کوز مراج تاسو دنن رزی درسی اهداب یه محاق موضوع کنی چی نن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله. لمره سندونه، دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حقله څه پوهیږي. دا هغه دوې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشاګلو لیست کونکو د لوست په پښی بو کې لمړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سندونو په حقلو معلومات لاسته راوړو. کدر مونږ زده کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول بو خېجو د اروپا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي چې د اسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده. د اروپا لوی وچې په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډیر اورښت لري، نو ځکه په دې لوی وچې کې ډیر سندونه بو خېجي. د ختیځ اروپا زیاتره سندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي لوري سطح څخه سرچینه اخلي. او هم چنان درنو زکونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الیپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي، د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې همله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. هم چنان درنو زکونکو یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانۍ په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سندونه چې بیا د درنو زده کونکو په لویدیځ کې د اتلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. کشیر موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الیپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسیږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومدار توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالي زده کونکو د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سنسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لوی وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ور باندې توده سي، موسم ور باندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړوبولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړوبولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کونکو د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیک نو هغه کیمیاوي مواد ډیر زیات سی ویني په همدې خاطر سره د دوه سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوی دي، نو هر یو په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درې لوی حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره دی چې دا سیند د اروپا له مشهور سیندونو څخه دی چې له سوهي ودونو څخه تیریږي او په بیلابیل نمونو سره یادونه ورته شوی ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کونکو 2018 کیلومتر اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کونکو د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمیرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او سبرستان د پخوانی یو سلور کوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کونکو دغه سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتینې اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. دویم هم درنو زده کون کو دویم مهمه حوزه د تایمز سین په نام سره یی دیږي چې د تایمز یی هم تایمز سین چې د انګلستان په جنوب لویدیسمو کې به هیږي په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د تایمز په خلیج کې تیریږي یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي نو بیا ورسته د شمالي سمندرګي په تایمز خلیج کې دی ورسته تیریږي د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی یا هم 340 کیلومتره دی دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیویږي د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې به دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي یعنی کچېره درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسئ په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستل دي یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیز کړی په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیویږي همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري د تور سمندرګي منصب دی څلرم په خپل دان دی د دان سیند دی چې 980 کیلومتره اوږدوالی لري د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی شپږم په خپل د بیچورا سیندی چې 1860 کیلومتره اوږدوالی لري د بانستین سمندرګي منصب دی اووم په خپل لورا سیندی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري د اطلس سمندرګي منصب دی نو خو شاو ګلالي زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ اوسئ اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو موږ شاو ګلالي زده کوونکو دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو باندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي د ته جهیل ویل کیږي یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي د ته جهیل ویل کیږي وې یو چې د زمکي طبيعي لوی جواري چې د اوبو څخه ډکی شي وي د څلورو خواو ته چې وچوي د جهیل کولو د ولاړ اوبو په نام سره یادېږي هم چې نن درنو زده کوونکو د ځینې جهیلونو اوبه مالګینی او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او لنوي د متدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامل ده معمولا خوږې وي یعنی هغه سیمې چې متدلې وي او بارانونه پکښې وریږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لوی وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري د دې جهیلونو زیات شمیر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي د بیلګې په توګه سره که چیرې مو راو تاسو وایي یو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه خاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونو سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او شاوخوا اوسیدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه مرل کیږي. همچنان درنو قدر منځ کوونکو، کچیری تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمیر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستل دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپل د سیما جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپل پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه د جملو څخه شمېر کېږي. سلرم په خپل انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جنوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو تر دې دم پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې ډېر تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډیر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړئ. پنځم، د متدلې او بارانی سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شوا خوړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که هیله و احترامات می قبول کی قدر منو گلی زکون کو ز برشنا غان خار یوز لبی هم تاسو ټول ته شرا خلاص مېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن دویم دوست قدر منو زکون کو ز مرستا سو د نن ورځې درس موضوع د کنګو حوزه الوند د شی پتیرو لستونی کی مرتا سو د افریقا د لوی وچې د موقعیت طبيعي جغرافیه او سندونه په حق لول وستله. نن ورځ مرتا سو د تیر ورځې به باقی بعد مطابق د کنګو حوزه په الوند نه د یاسین د زمبې سین د سنگال سین او همچنان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللې زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګللې زده کوونکو، د لوست په پای په شی بو کې لمړی مشاف تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ول. قدرمن زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپل د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډیرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمیر ځنګلونه پکې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویه وچه دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي چې هلته د اونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د اونو لوړوالی یې 500 متره ته رسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي، دغه خلک چې په نپوسو ګنوالي چې دی په دې لوی وچه کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سرتي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي، کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه او کرنې او کروندې د لارې څخه لاسته راوړي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره پرمختګ ورکړی دی. د دې کانګو سیند چې دی درنو زده کوونکو د زیرا هیواد له جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي، کوم چې خورا اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیند چې دی 3,300 کیلومتره په واټن لومړنی شمال لور ته او بیا لویدیځ خواته بهیږي او د خپل زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندرګي کې تیریږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوبا په نوم سره یاد شوی دی او د خپل مرستیالانو سره یې د افریقا د لویې وچې په خاوره یې 1.8 برخه نیولې ده، یعنی دا دومره زیاته پراخوالی لري کوم چې د افریقا د لویې وچې 1.8 برخه یوازې د کانګو حوزې په واسطه سره نیول شوی دی. یعنی وروسته د نیل د سیند څخه دویم سیند چې دی هغه په خپله د کانګو حوزه یا هم د کانګو سیند دی. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل تر سیند څخه لږ دی، خو د اوبو حجم یې د هغه په پرتله سره زیات دی، چې د اوبو د اخیستنې حوزه یې په استوایي سیمو کې موقعیت لري او هلته ټول کال باران اوري، اورښت په زیاته کچه سره دی. نو له اوبو څخه ډکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل بهیر کې پورتنۍ برخې کې په زړوبي هم موجود په وجود سره راوړي دي او یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله ولوستله. هیله ده چې تاسو معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم بلې برخې ته راځو چې دا هم یو په زړه پورې سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا سیند په خپله د نایجر سیند په نامه سره یادیږي، چې د نایجر سیند د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افریقا یو له اوبو څخه ډک سیندونو له جملو څخه دی. د نایجر سیند د افریقا د لوی وچې په لویدیځ کې موقعیت لري، د په لویدیځ کې د ګنی او اجل ساحل هیوادونو د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی، چې د نایجر د سیند لویه دلتا د نفتو غوره زیرمې هم لري، چې د نفتو غوره زیرمو له جملو څخه یې لکه تیل، ګاز دی چې د پروت هر کاروت په برخه کې ځای پر ځای شوي دي، چې د نایجر سیند د اوږدوالي درنو زده کوونکو د لویدیځې برخې کې 4,000 کیلومتره اوږدوالي ته رسېږي، چې د سیرول الیون له لوړو څخه سرچینه یا هم منبع اخیستې ده او د مالي له هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته د نایجیریا هیواد ته ننوځي او د اطلس سمندرګي د کین په خلیج کې تویږي، چې یو له خورا مهمو ارزښمن لرونکو سیندونو له جملو څخه دی، کوم چې د افریقا په لویې وچې کې خورا اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل هم د زیمبیا سیند دی، چې دا سیند هم د افریقا د لویې وچې یو له مهمو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زیمبیا سیند له 2,500 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري. د زیمبیا د هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته بهیږي. د دې حوزې زیاتره برخې لوړو سطحو چې زیاتره یې د وښو په واسطه سره پوښل شوي دي، یعنی زرغونې او سمسور دي. دغه سیند له شمال څخه سویل خواته بهیږي او د هند په سمندرګي کې بیرته تویږي. د زیمبیا سیند چې دی درنو زده کوونکو، د خپل بهیر په اوږدوالي کې زروبي یا هم آبشار یې منځته راوړي دي، چې مهم زروبي یې د ویکټوریا په نامه سره یاد شوي دي، چې له مهمو اقتصاد لرونکو زروبیو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دا سیند د افریقا په لویه وچه کې هغه سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د زیمبیا هیواد له شمال لویدیځ څخه سرچینه اخلي او جنوب خواته تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د سینګال سیند په هکله لولو، چې د سینګال سیند هم همچنان د افریقا په لویه وچه کې یو له مهمو اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا سیند د افریقا په لویه وچه کې د لویدیځې افریقا د سینګال په هیواد کې په هیواد او د اطلس سمندر په ختیځ کې موقعیت لري او د اطلس په سمندرګي کې بیرته تویږي. د سینګال سن 200 کیلومتره اوږدوالی لري. دغه د سینګال دره هم د استوګنی له غوړ مرکزونو څخه ده چې د افریقا په لویه وچه کې د سیندونو شتون د هوا د رطوبت او سمسورتیا او کرنیزو تولیداتو د زیات والی لامل ګرځېدلی دی. کوم چې یعنی دغه زیات شمېر سیندونه رامنځته کېدل چې په افریقا لویه وچه کې دي، چې یو په خپله نیل سیند دی، د کانګو حوزه ده، د نایجر سیند دی، د زمبی سیند دی، همچنان د سینګال سیند دی. یعنی د دغو ټولو سیندونو په وجود سره د افریقا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د هوا رطوبت پکې زیات دی، زیات سمسوره هوا لري او کرنیز تولیدات پکې زیات کېږي چې خلک خپل ورځني اړتیاوې د کرنیزو تولیداتو څخه پوره کوي، چې دا د دوی په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري. همدارنګه د دې سیندونو په شاوخوا کې زیات شمېر وګړي ځای پر ځای کېدنی او همچنان د تاریخ په اوږدو کې د لرغونو او پرتمینو تمدنونو د رامنځته راتلو سبب شوی دی، چې د افریقا سیند په پسرلي کې مستیږي. یعنی یو ډول سپاندی سپې لري، خو وروسته د زیات وخت له تېرېدو څخه اوس له نیکه مرغه څخه سیلابي بهیر یې ترې یو حده پرې کنټرول شوی دی او تر کنټرول لاندې راغلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د سینګال سیند په حق ولوستله. هیله ده چې تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو په حق ولولو. دا چې افریقا لویه وچه یو له مهمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د افریقا لویې وچې کې زیات شمېر ګڼ جهیلونه موجود دي، چې موږ تاسو په تېرو ټولګي کې د جهیل تعریف ولوستې. یو ځل بیا هم د یادونې په خاطر سره لولو چې جهیل څه ته وایي. خو ژو قدر منو زده کوونکو، جهیل موږ وایو هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. نو افریقا لویه وچه په خپل جوړښت کې زیات شمېر جهیلونه لري، چې ډېر یې لوی او کوچني جهیلونه پکې کې موجود دي. چې د افریقا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی، هغه په خپله د ویکټوریا جهیل دی، او دا جهیل چې دی د تانزانیا او یوکاندا د هیوادونو ترمنځ بیلونکې پوله یا هم سرحد یې جوړ کړی دی. دا جهیل یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کوي. د همچنان درنو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې ډېر کوچنی جهیل چې دی، د ناګامي جهیل په نامه سره یادېږي، چې د بوتسوانا په هیواد کې دی. د جهیلونو له اوبو څخه دغه جهیلونو چې دی په ګڼو ورځنیو اړتیاوې پوره کوي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپله د اوبو د څښلو او همدارنګه د دې تر څنګ د سمندري حیواناتو او الوتونکو د خوړو د برابرولو کې ګټه ترې اخیستل کېږي. ځینې جهیلونه چې دی په افریقا لویې وچې چکه مالګین دی، یعنی هغه د وخت چې جهیلونه اوبه په بډاس باندې بدل شي، مالګې رسوب کوي او دی اوبه خوان چي دی مالګین کیږي. همدارنګه هغه الوتونکو چې لوی سیمې څخه بلې سیمې ته ځي، د لارې په اوږدو کې د همدې جهیلونو او د هغو له اوبو څخه ګټه اخلي، چې د دې جهیلونو د اوبو څخه د اوبو د غټو پمپونو په وسیله سره د ساحلي سیمو د خړوبولو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي. یعنی هغه کرونده یا هم کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره هم ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ جهیلونه زیاتره د افریقا په سویل ختیځ کې پراته دي، چې د دې لوی وچې د تکنیکي ساحې ښکارندوی کوي. نو موږ ویلی سو چې جهیلونه د افریقا په لوی وچې کې یو له مهمو ارزښمن لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا د لوی وچې مهم جهیل موږ تاسو مخکې هم ولوستله، چې د ویکټوریا جهیل دی، چې د تانزانیا یوکاندا هیوادونو ترمنځ بیلوونکي سرحد جوړ کړی دی، او لوی ښارونه یې هم د ویکټوریا د جهیل شاوخوا کې جوړ شوی دی، چې په طبیعي نقشه کې موږ سو د دې په حق له معلومات لاسته راوړل. چې د هغو له جملو څخه یو د نیاسا دی. نیاسا یې هم ملاوی جهیل دی، چې د موزمبیک د هیواد په شمال کې د ملاوی د هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. دا جهیلونه مهم جهیلونه له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې سمندرګي یا هم بحیرې لولو. افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په خپل جوړښت کې نه یوازې دا چې سیندونه لري، بلکې د دې تر څنګ جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه هم پکې کې شتون لري. چې نن ورځې موږ تاسو په دې برخه کې سمندرګي په هکله لولو. د افریقا د وچې د ځمکې جوړښت او سواحلو درلودونکو له عمل څخه زیات شمیر سمندرګي پکې وجود نه لري، خو دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري درنو ځکون، یعنی زیات سمندرګي پکې وجود نه لري خو دوه لوی مهم سمندرګي وجود لري چې نن ورځ به موږ تاسو ولوست کې ولولو. د هغو څخه د سوداګریزو د ویډیو د تاګ راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي، همدارنګ د سمندرګیو څخه د کال په بیره بیلو موسمونو کې د مهاجر الوتونکو یو له ځای څخه بل ځای ته کوچیږي چې د هغه له موقعیت څخه د یو پیژندل شوي سیمې په توګه څخه ګټه اخیستل کیږي. سربیره پر دې سره درنو زده کوونکو بحیرې یا هم سمندرګي حیواناتو لپاره خواړه چمتو کوي چې حق وګړي د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري، هغوی د کبانو په ښکار کولو کې خپل ژوند ته پیاوړتیا ورکوي او نور هم پرمختګ کوي. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو په خپله مدیتراني سمندرګي دی، بل احمر سمندرګي. مدیتراني سمندرګي د افریقا د لوی وچې په شمال کې د مدیتراني سمندرګي موجود دی چې د نړۍ یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې پراخوالی یې 2 میلیارد 9,65,000 کیلومتره مربع رسیږي او ډېره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګي په جنوب ختیځ کې د سویس کانال د واسطه سره د سره سمندرګي سره نښلول شوی دی او په لویدیځه برخه کې د جبل طارق ابنا په واسطه سره د اطلس یعنی اتلانتیک د سمندرګي سره نښتې دي او لوی سوداګریزې لارې یې جوړ کړې دي چې د هیواد په مدیترانۍ سمندرګي په شاوخوا مدیترانی اقلیم لري. بل هم احمر سمندرګي دی، احمر سمندرګي هم د یا هم سور سمندرګي چې د افریقا د لوی وچې په شمال ختیځ کې موقعیت لري او په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه سره مدیترانی سمندرګي سویل سره نښتې دي او په سویل ختیځه برخه کې د باب المبدا د امنا په واسطه سره د عدن نه خلیج سره نښتې دي چې د دې اوږدوالي 3,8,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او اوبه یې مالګینې دي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د احمر سمندرګي او سور سمندرګي په حق له او همچنان د مدیترانۍ سمندرګي په حق له ولوستل بس هم تر اوسه په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور ځو. ستاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو کورنۍ دنده د کانګو حوزې او د نایجیریا سیند تشریح کې، دویم هم د سنګال سیند او د زیمبی سیند اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې ازرېږم، د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات به قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا هم خاری او زره به هم تاسو ټول تشرغلاس ما ما درسم ټولګي جغرافي مزمن پینځم لوستا. هله د چي تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامع وبم پتنوي درنه سکون کو داسې مرستا سودنن رزي لوست پینځم لوست نه هله د چي تیر رزي لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یوسف هم ترز کړو او سړي خو دنن رزي د لوست په پیل په شبو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر من ځکه کې به له خپل زنه سره خپل کتاب کتابچه او کلمون ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. تر نو قدر من ځکه کو زمر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي ځکه کو د پراته وچو د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلوریز د کون کو البته د یادونې ور دی وی زموږ استاد د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي میسپینه پیل کیږي بیا تر 250 میسپی پوري. خو ګلوریز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چی زموږ استاد د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله موږ د کون کو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چی په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چی د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړش چي دي، دغه بدلونونه چي دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننې ظاهري جوړش لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړش له امله څخه زیات شمیر لوړې جوری په زمکه پر مخ باندې رامسته سوی دی، چې د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د زمکې د مخ لوړې ژوي، درې جلګې، دشتې او نور بېلابېل سیمې په دغه دغه کې د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته سوي دي، یا هم د دوی څخه منشا اخیستې ده، چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او صفاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي، چې دا ټوله دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او صفاند سیندونه، دا ټوله موږ او تاسو ته د مکی د جیولوجیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل سوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر منځ د کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي، او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دښتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي، چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملیې باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هېواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي، چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده، او همچنا نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي، چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی، او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري، چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري، او یو ډول غرنی هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمن او ګلالی زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولرو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي، او له دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی. او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هام آف سویل ویدیسته د 250 متر دی، خو ډیر لوړ سوک چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سوک دی چې تر نوشاخ بلل کیږي، او د نوشاخ نمبر کول سعودي، او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 متر تر رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سکه یې بیا د 1250 متر لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري، او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي، په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوي ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسیار لسند له لویدیځ څخه 250 مترو په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درونو زده کوونکو د آمو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزو غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوضې پورې، د بلحام له کوزې حوضې څخه تر مزار شریفې تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوضې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوضو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه پخپله د امو حوضه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځي ساحه څخه دي، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شچیږي، دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې ترڅنګ د صابر او قوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټوله سیمې په دې درې کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمنو غولاري زده کوونکو، بل هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه سوی ده، نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده، نو موږ ویلی سو چې دغه سیمې چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو غولاري زده کوونکو، کچیر موږ تاسو د نن ورځې د لوس په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکی حالات چې دي هغه په خپل په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دي، چې دغه جیولوجیکی حالات د دې لامل ګرځېدلی دي تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دشتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنې پیل سوی ده، چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی، او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو، چې د دې ترڅنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي. په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل ول، وړې سطحې، غونډې او دشتې او سراګانې پکې شامل وی چې دا ټول طبقات د الارزاری د پراخو فعالیتونو له عمل څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل، او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستی چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې، چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله، او دریمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یادېدل، چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږئ او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږئ، او په راتلونکي وختونو کې وکولای سئ د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي، چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. نو راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال، د جیولوجی معنا څه شی ده، یعنی جیولوجی څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دریم سوال، جیولوجی تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسی او اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي